په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین وړاندې کوي. نن په دې خبرونه کې د وینې د کلسترول یا غوړو په اړه خبرې کوو، خو تر دې مخکې زه نوریاس نوري تاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نغدي مرستې بندې کړې دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري، او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نه شي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نغدي مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالرو د رسیدو پخلی کاو په ورسته شاوخوا څلورونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل چې دغه کس له یو بل کس سره تیره شپه شمال لویدیځ ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخالوای په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې څه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز ویلي، دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي، بلکې د کرنې په برخه کې هم چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی ستونزې ډېروي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوې وه، هغه هیواد ته پر ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوو. له سنګاپور او کاناډا نه 308 یا مسافر هغه کسانو چې نن د ورځې وختي چین ته ورسېدل، خو له په دولتي ودانیو کې له 15 ورځني قرنطین سره مخامخ نه شول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوي چې سرلنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه مادې کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي، او په هر اندازه چې کچه لوړوي، په همغه اندازه د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هر 15 لویانو کې نږدې 2 تنه یې د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لویو ښارونو کې چې فزیکي فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیرې نشته. پوښتنې دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغې ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. دغه راز که کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ د فیسبوک پر پاڼه خپله پوښتنه پوست کړئ. د ازادۍ راډیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته تاسو زموږ دغه پوښتنه موندلی شئ. کولی شئ چې زموږ د پوښتنې لاندې خپل نظرونه پوست کړئ، موږ به له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنې مطرح کړو. کولی شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې واټساپ هم لري، که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ: 0040 22 12 شپږ 40 0. شمیره بیا تکراروم 00040 دواویست یو سلو دولس شپک سلویک سفر یو یو بلا نریوال شمیره هم اعلانوم 00040 دواویست یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو په دې هیله چې اړیکه ونیسئ ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې له تاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو د رادیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه که مونږ خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کولیسټرول څه شی دي، البته کولیسټرول دا د وینې د انسان دپاره یو مهم غذایي مواد دي چې د انسان وجود د نورمال فعالیت دپاره ورته اړتیا لري. البته خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي بیا د انسان دپاره مضر هم ثابت کېدای شي، ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو لپاره مهم او اړین دي. البته مختلف نوع لري، خو موږ باید اوریدونکو د پوهې لپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کړو. یو دا نوع کولیسټرول دی چې هغه د وجود لپاره ډېر زیات مفید دي، او د هغه کمښت دا هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کوي، چې او ځینې کولیسټرول چې دی هغه د وجود لپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود لپاره مهمه ده، ولې که زیات شي هغه بیا د زړه او د رګونو ناروغي رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغي رامنځته کوي.
خا ډاکټر صاحب، دغه دوا ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول ګټور دي د بدن لپاره او بل ډول چې زیاتېږي نارمل ډول یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري، مازیاتوالی وجود ستونزه زیږوي، راځي په دې خبرې وکړو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له غونه تولیدي.
بالکل، د کلسترول منابع دا عموما دوه منابع دي. یو خپل بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون داخلي غذایی مواد په شکل باندې او انسان خوري او بیا په کلمو کې هغه جذبيږي. یو خپل داخلي منبع دي چې هلته وجود خپل جوړوي، چې هغه مهم ارګان چې ده عضو چې ده هغه جګر ده، البته جګر یې جوړوي. نو یو اندازه کلسترول چې دي هغه د غذایي لارې غذایي موادو لارې اخیستل کېږي، او بعضې مواد چې دي بعضې اندازه د کلسترول هغه خپله جګر جوړوي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه کلسترول مواد له دوو سرچینو جوړیږي. تاسو ډیر ښه تشریح کړئ چې یو د یو ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري، او بل اتومات په خپله د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمان د بدن اړتیا ده ورته چې ځیګر دغه مواد تولیدوي. کوم ډول مثلا خطرناک ثابتېدلی شي؟ آیا د بدن دننه تولیدېدونکي کلسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي، او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کلسترول تولیدوي، د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناکه بللی شو؟
بالکل، ځینې غذایي مواد دي چې هغه خپله داسې کلسترول لري چې هغه موږ ته عموما مشبو شهني مواد وایو. کنه چې هغه مشبو دي نو هغه وجود ته مضر دي نسبتا هغه شهني مواد چې هغه غیر مشبو دي. نو که چېرته دغه مشبو شهني مواد سره زیات اخلي، نو د هغې جذب د وینې د مضر کلسترول د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي. خپله همدغه مضر کلسترول چې دي، البته زیاتوالی کېدای شي خپله د ځیګر په واسطه هم زیات تولید کړي. یعنې دا دقیق نه ده چې هم کېدای شي هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابت شي، او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي، یا مثلا په ارثي شکل باندې ځیګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کلسترول چې مضر دي هغه زیات جوړوي، هغه هم مضر ثابت کېدای شي. او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې ځیګر زیات کلسترول جوړوي، مثلا شکر ده، یا د جاغور ناروغۍ دي، یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي، یا د ځیګر ځینې ناروغۍ دي. په داسې حالاتو کې په وجود کې زیات مضر کلسترول جوړېږي. نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي، هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منابع.
بله ډاکټر صاحب، چې سټډیو تر اتلم ځینی مقاله می ول وستلې هم دغه د کلسترول په اړه باندې په افغانستان کې هم دغه پیخي بي خزياتي دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده تر کوي، یو ډول مشبودي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبري وکړو چې په ساده الفاظ وایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي. خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکو. مهرباني ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه ونی کې لی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې کوم
ډیر مننه. نظر ملوال سپ ستړي مشي، زموږ خبرونه مو حتمان تعقیب کړي دا مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لري یا کوم پوښتنه؟
نو دا نن کوم موضوع شه دا ډیر دلچسپ او معلوماتي ده، په دې چې ډاکټر صاحب کې به شي ډیر معلومات ورکړي. خو دا ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنه دي لاند ډول باندې. یو پوښتنه دا د هر هغه څوک چې د کلسترول مثلا یا چې وینو غوړوالی کې دی، مثلا دا چې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال له غوړي یا مثلا شله یا وازګه دا چې بعضې شیان ډېر استعمالوي، بیا که فکر مې هغه دې سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي، په تګ راتګ کې ورته مشکلې ستونزې. نو د دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته، او بله پوښتنه مې دا ده چې په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي، سپورت وکړي، دغه څومره ګټه لري او بوختیا سي دی ولري، هغه څومره د دې لپاره مثبت اړخونه لري؟ دغه یو پوښتنه مې ونور وخت راکول نه ونړۍ مننه.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. زرملوال سب چاړي کومونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ په وصل دی، په دې له چاړي کې وصل شي غاګي و ورستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا آزادې رادیو ناوړی.
خیر، السلام علیکم عبدالرحمن مننګرارنا.
خیر عبدالرحمن رو ستړي مشي، تاسو د خبرونه پاره څه وایي؟
زه هو ډاکټر سن دادا په خننګ شي نورمال یانه سمره دی انا نورمال لري ویني غوړ سمره ده، او کوم خورا کونه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ یانه کوم خورا کونه سره ټیټیږي، ا سید ورداش مثال هو یو اندازا ده دلته مثال بازي امکانات دي د ورداش بازي ني سره کوم یانه سره ورداشو کې چې ورداش سره کم شي او خورا کونه سره څنګه چلې ا باز د وایانه مثال چې سره دوی وخلې ټیټیږي بیا سمو ده دوی بن کې بیا رو سجيږي یانه سره سو کې چې نورمال پاتې شي.
ډیر مننه عبدالرحمن درور، سلامت او سی کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا. اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړي، دا به ورسته له ډاکټر صاحب نه پوښتو. ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه اوریدونکو پوښتنې جواب کو، بیا به نورې پوښتنې هم شته، بحث به ادامه ورکو. زرملوال سی باړي کني ولې و اول د غوښو د غوړو غوښو د خوراک پاړه پوښتنه درلودله، او بلې فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته، خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري.
بالکل درملوال سره ډېر ښه پوښتنه وکړې. اوله پوښتنه دا و چې د وینې غوړ هغه خلکو کې چې هغه د غوښې حیوانات او غوښې خوري، مثلا غوښې خوري او د سر یو ځای د غواز د مور سره خوري، دغه کسان چې وینې غوړ لري باید څه کول پکار دي؟ نو د دې پوښتنې د جواب لپاره لمړی باید راسو چې مخکې پوښتنې ته چې دا مشبو غوړ په کومو غذایي موادو کې زیات دي، نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه جواب شي. عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشا ولري، مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او دغه وازدې، دغه عموما ټول مشبو غوړ لري. مثلا د وړ مال غوښه کړي، غټ مال غوښه دا اکثر اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبوه دي، دا د وجود لپاره ډیر مضر دي. همدارنګه ځینې هغه چې غوښه چې هغه نسبتا د هغه غوړ غیر مشبوه دي او ضرر کم ده، هغه مثلا د چرګ غوښه چې هغه پینی غوښه ورته ویل شي، یا هم د مایی غوښه چې هغه غیر مشبوه غوړ لري، البته مضر نه کیدلی. همدارنګه شیدې چې دي هغه غیر مشبوه غوړ لري، هغه مضر نه کیدلی، مضر نه دی. اندازه خپل ټول هغه چې دی دا وچه میوه مثلا کوم، البته چربی لري، خو دا چربی ټول اکثریت د دې مشبو شهمی مواد نه لري، البته غیر مشبو دي او انسان د لپاره کوم ضرر نه لري. په غوړیو کې د کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې د تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشأ لري، مثلا د جوار وي یا د مونپلې وي یا د افتاب پرست وي، دغه نباتي منشأ چې لري د ټول اکثریت غیر مشبو غوړی دي او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري. او هغه غوړی چې هغه سخت وي، غلیظ وي، کلک وي، د تیل په بڼه نه وي، هغه اکثره د موجود وجود لپاره ضرر ثابت کېدای شي. اوس راځو د ورور د پښتنې ته چې هغه ویل چې دغه وازه بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري، وزن زیات وي، یا د زړه د رګونو ناروغي ولري، دوی خلک باید جدا د وازه خوړلو د حیواني غوښو سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي، وازه موجوده وي، باید د دې شنه زیات پرهیز وکړي. دغه پښتنه دې د فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي، هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر ډېر کم وي. فزیکی فعالیت په اړه باندې د پښتنه کوله، بالکل د وینې د غوړو یو تدوي پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت دا چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي. البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي، تر څو وینې غوړې راښکته شي، چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي. دغه وینې غوړ چې دي دا د انرژي او منبع ده، نو که سړی دا کم واخلي او مصرف زیات کړي، نو وینې غوړ په وینه کې ښکته راځي. نو مثلا ښه تیزه پیاده روي چې دا 150 دقیقو لپاره که سړی په یوه هفته کې وکړي دا کفایت کوي، او یا هم منډه وهل تیز فزیکي فعالیت چې د هغه سړی د 50 دقیقو لپاره په هفته کې وکړي، البته د په وینو په غوړو په کموالي کې زیات کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن ورور خمیره بانی.
بالکل بالکل عبدالرحمن ورور پښتنه تر اعظم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي. هغه مخکې ما ذکر کړه چې ته په خوراکونو کې داسې چربي موجوده ده، شهم موجود ده چې هغه حیواني منبع لري، نو دا زیات لوړیږي، په زیات اندازه باندې اخیستل کیږي، نو دا لوړیږي. که چېرته په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي، میوه وي، او یا پروټینی مواد وي لکه لوبیا او نخود، دا شوینه زیات وي، نو په دې کې چربي کمه ده، او د دې کې د وینې د غوړو لوړوالی چانس کم ده. یا مثلا ما وویل که خلک چې شیدې اخلي، مثلا د وینې غوړو کې داسې زیات غوړ نه شي، ولکه خپل قیماق خوري، مسکه خوري، یا د غوا غوړ خوري، نو وینې چربي لوړیږي ورسره. یا په غوړیو کې ما وویل چې داسې غوړي استفاده کړي چې هغه تیل په بڼه باندې وي، نو د وینې غوړو لوړوالی چانس کم ده. بل پښتنه دا و چې کوم ورزش، نو ورزش په باره کې ما وویل چې تیز ورزش لکه لمبا ده یا فرض کړه منډه وهل دي، که چېرته 50 دقیقو لپاره په هفته کې اوسي کفایت کوي، او یا هایسته ورزش لکه پیاده روي چې دا 150 دقیقو لپاره باید هفته کې سړی هغه چې کدي، البته زیات کیږي. او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري، یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کړي، نو دا ډیره بهتره ده، ولکه چېرته سړی وزن نورمال وي، هدا اقل دومره ورزش کفایت کوي. بل یو مهمه پوښتنه چې عبدالرحمن ورو کړه، هغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره ښکته راشي، بیا چې دوا قطه کې بیا ترته پورته کیږي، نو سړی باید څه وکړي؟ زمونږ غټ مشکل هم دا ده چې مونږ کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو. دا مهم ټکی دی، په دې باندې وروسته سره وږي تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو. او دا عبدالرحمن ورو ته دا وایم چې دا تداوی داسې نه ده چې یو ځل د ادي امراضو تداوی ده، مثلا 15 ورځې او ورځې یو میاشت یو میاشت، یو ځل چې د وینې غوړ تداوی شروع کیږي بیا درته قطع کول نشته، دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حمله او قوت راکم کی. نو کوم دي خطر باندې موږ توصیه دا ده چې اول د وینې د غوړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي. هر کس ته باید توصیه نشي، او که توصیه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي، باید تر ډیر وخت پورې توصیه چې تر څو چې وینې وړم په اندازه څو غښته وي، او د وینې درګونو حمله او قوت چې دي، اختلاطات چې کوم دي، هغه امراض چې دي وینې په رګونو د زړه د وژنې رامنځته کیږي، هغه کم شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په واتس اپ کې منتظر پات شو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. که د واتس اپ اړیکه مو خوي، ستاسو غږ مو غوړو. مهرباني. ښه، د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. فکر کوم د واتس اپ اړیکه کله ناکله چې انټرنیټ سم نه وي، په اسانه نه روخيږي. اوریدونکو که تاسو واتس اپ نه اړیکه نیسئ، هڅه وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخه کوي بیا زنګ وهي زکه چې د نور اوریدونکو وخت بیا ځای کیږي بل اوریدونکو د یوار بشو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي اډیو نشته منی پروګرام اوري
سلامونه جوړ کوشیر لګیا صاحب ته او ډاکټر صاحب ته زلمی ولاد ابلای د زبلرګند ابول صالح خبري کوم
ښه زبلای سه مهرباني وکي
مننه کوم ډاکټر صاحب کچیر ته ډاکټر صاحب یو کس د ویني غوړ ولري هيا هغه کس یو بل کس ته ویني ورکولای شي کیا یعنی کچیر ته ویني ورکې مشکل خو بنه ورته رسیږي او بل ترکاری او سبزیجات د کچیر ته د وڅکې د ویني غوړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته zarar رسوي ډیره مننه
سلامات اوسې کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمی اوریدونکو اړیکې نیولې وا پښتنې واوریدل شو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم غنو اوریدونکو پښتنې پریخي راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنو باندې تام شو د ځوابونه ورکو د زابل و د زابلی صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کاست یا ناروغ ته وینې ورکولې سی او کنه او د ترکاری او د غټ پاړه باندې هم پښتنې مهرباني
بالکل زابلی صاحب پښتنه د وینې غوړ که څوک ولري وینې ورکولې سی بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه دا یا کومنتان د چبل چاته بازار ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې ویني غوړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه دین استفاده وکي او دا کوم زره نه رامنځته کوي د چا لپاره ویني ورکوي شي بل د مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې مخکیم ما دا خبر وکړه چې هغه خلک چې ویني غوړ لري باید په خپل غذایی رژیم کې ترکاری جات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګه میوه ور اضافه کړي ځکه دا ټول داسې فایبر لري یعنی بقایاجات زیات لري او خپل فایبر چې دی د ځینې کولیسټرول چې دی د ځان سره د جذب کې مخنیوي کوي نو البته زیات باید باید استفاده کړي کچو ګونه ور لري چې څو د وینې د کولیسټرول او غذایی مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په ځینې کې راښکته شي
او نو کله چې د سبزی او بحث کې ډاکټر صاحب نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو غټور نمونه واخلو مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي مثلا ل کچالو ل پیاز ل ګندنې نیولې تر ډیرو شانو باندې سلسترګې لګيږي کله نا کله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي فکر کوم شکر ناروغان لپاره ممکن خنوي خصوصا کچالو یا مثلا باز نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی کومې مثلا ډیر غټوري دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې دی وینې غوړ لري
مخکې ماته ستوړل چې دا چې مشخصه سبزی یا ترکاری باب دا چې هغه دې چې فرض کړه دا زیات فائدہ کوي دا کم فائدہ کوي قطول سبزیجات دې په کامل توګه باندې نه جذب دي دا خپل بقایاجات لري فایبر لري هر سبزی او اندازه فایبر لري مثلا کته سوې پالک واخلې کته سوې ګلپی واخلې یا بندۍ وي همدارنګه کرامو بدرنګ شو د ټول خپل اندازه باندې بقایاجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوي کولای شي بل هم ټول سبزیجات همدارنګه کمه وجات تاسو واخلې لیو په کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو همدارنګه کله خپل فایبر لري نو ټول فایبر لري او فایبر دی اندازه د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي بل هم ټول سبزیجات ګټه وردي
بله ډاکټر صاحب تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې کده د پښتنه ما ځان سره لیکلې و عمدل ته بيو کم زکه چې وز د خوراکي مواد یادونه وشوله د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کرن اکر زړه نازړي ویزنی ناروغانو ته توصيه کوي چې میوه وخوري خو سنه هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه هر میوه مثلا کاغه مڼه ده کاغه مالټه ده کاغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دی مثلا هغه ځان سره فش اغل لري خوګوالی لري یا هم قند لري د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولای سي په ډاډه ډول
بل هم د میوجاتو کم شکر څراغ وجود پر ډیر نظر نه ده همدارنګ هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري دغه شکر ډیر په هیڅ په شکل باندې جذبيږي د وجود پر ضرر نه رسي لکه مته ستو ویل مثلا کې کس سیب خوري سیب کې اندازه شکر موجود ده ولې هغه شکر د وجود پر ډیر مضر نه ده شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي ولکه یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري هغه ډیر ژر جذبيږي هغه مضر دی هغه لپاره نو بل کوم ټول میوې چې دي هغه په وینې په کلسترول کمولو کې فائدہ رسوي همدارنګه ځینې میوجات کېدای شي چې هغه شکر ناروغان ډېر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصتا انګور شو یا مثلا کیله شوه یا خربوزه شوه، ولې بل عموم لکه مالټا او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همدا چې نور میوجات کوي چې په ښه توګه باندې استفاده کوي هغوی شکر به هم نه لوړېږي ورسره وینې ور به هم ورسره کم وي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. ورزو هلمند ته له غزا یو اوریدونکو استډیو ته وصل د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
الو ما سره خبره ده.
استاد سره خبره کوم، مهرباني ستړي مشي.
خیر به شه، مانی کبل سره ډاکټر صاحب وتا ته سلامونه وایم. بعد سلام دغه پښتنه کوم چې زما فشار لوړ دی، ابل ورځ ورلم په یلمن کې میانات وکړل درې دی نه د غړو د شکر او د دانور درته ول چې نورمال دي کوم څه شي نشته، نو مال فشار ول لوړ دی دوه ول چې ولاکه ته بیا د ډاکټر سره مشوره وکړه شو ول لوړ دی، ما ورته ول چې ولاکه پوی ژمنو فشار شي څه لوړ دی د وینې غړ نشته دی نه د نشته او شکر نشته، نو د دغه د فشار د کنټرول د پاره چې څه شې چې سره خوري چې نه جوش یا په میوې کې یا په سوزي کې یا په غوښو کې یا په پټاټو په سوزي جاتو په دې کې، نو پوهېږم نه چې دلته خو نو د شې نه د غم نسته لبلتوارم نسته په افغانستان کې چې څه دې کین پروسی.
کله چې ساس فشار لوړیږي وبخې، کله چې ساس فشار لوړیږي څه احساس لري؟ آیا د سرګنګ سیات درته پیدا کیږي؟ اغه نه خې نخانی چې ساس په بدن کې سرګند کیږي اغه څه دی؟
نه 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 می پر سر درد کیږي، نه می په غوږو کې بوجاري، نه می پر سرت بوج راځي، بس کله کله می بس چې بيدېم دا چې نه پستنګي می وسی دا بیمار می بند شي دا پازه می بند شي کپه جمی کپه ووري کې شرا ووزم د باندې ځان یخت ورکم یا په دوبې سر د کویلون کما یا وبوت ور بیژم قرار کم شي بیا کنټرول شي دا یخ وبو می وو یا په جمی کې دا یخ می وو دغه وځه بل دغه وځه نسته چې ځما پر سر دار شي ځما په غوږو کې بوجاري یا دی بلې دغه وځه نسته ورسره، بس خالي دا یو وځه ستا چې نه پستنګم کله کله وشه چې بیا ډاکټر فشار وګورم دی وای فشار دی ور دی ډاکټران خو خدای قربان سم د افغانستان یو سړی خپل کیسه په سر نه دی رسولي.
سلامات سې کور ودان ډیره مننه. انتقاد منه کو چې ډاکټر صاحب را سره ده ګرچې د ځان دفاع بلری ډاکټر صاحب مهرباني وکي ستاکره ناکله ګلی ستا په افغانستان کې چیرته چې انسانانو سي حالت اتمن ګلی او کانی وی څه وای دی اوریدونکو ته وای فشار مل وړيږي سره لدی چې د وینې غوړ هم نه لرم او دغه نه خې نخانیم چې او ویلې وای دغه حالات تر باندې راځي چې نفس تنګي او پزې بندېږي او غواړي چې آزاد هوا ته وځي. بالکل ضرور ګلته ځای ده،
عمومي دلیل کزه دا وایم چې دا ورور ولې ګل کې اصلا دته د فشار په وړاندې باندې صحیح په هواي نه شوي، کدی چې د فشار ولې لوري کې کدی چې د عمر د ایجاب وکړي چې د فشار لوړ شي عمر کې کدی چې جاتي د کک ما مخته ونه کړ چې څومره عمر دی خو عموما عمر کې جاتيږي رګونه د خپل نورمال حالت نه تختيږي نو فشار یې اندازه لوړيږي ډېر مجبور دي کوي پمپ کې فشار لوړيږي، بلکې د کورنۍ تاریخچه ولې د فشار مور یا پلار یا خويند ورونه چې د مشران دی هغه کې راځي چې فشار تاریخچه ولې یا هم غذایی هغه کې د فرد کمال غذیا ته استفاده کی نورمال حد نه عمر چې جاتی کی باید مال غذیا ضرورت کم شي خپل ژوند ته سره بدلون ورکړي سبزیجات او میوجات باید زیات کی غوړ شي نه یا فرد کا زیات خوري پر خوري باید ونه کی نو د خپل د ژوند طرز چې دا شاید هغه داسې وی چې هغه د فشار لوړ کی یا هم چې د خپل چاغي ولري خپل چاغي او سبب د فشار کېدای شي لیکن دایته د مختلف دلایل موجود چې هغه به ډیرو ته معلومي ولې بل عموم فشار چې کله لوړیږي باید فشار کنټرول شي، بل عموم هغه کسان چې لوړ فشار ولري موږ باید یو څه تلخ نه وینم دغه کته فشار وساتو خصوصا داسې کسان چې هغه د وینې غړم ولري یوه د غړو یو تدابیر پلان دا چې هغه حالات چې هغه د رګونو د ځل سره ارتباط لري هغه هم باید کنټرول شي، نو د رګونو او د ځل سره ارتباط لرونکي یو فاکتور هغه د وینې لوړ فشار ده، نو د وینې لوړ فشار باید کنټرول شي، همدارنګه چاغي هم خطري فاکتور ده د وینې رګونو لپاره او هم د زړه لپاره، همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ خپل خطري فاکتور ده فاميلي تاریخچه د زړه د رګونو د ناروغي د امدارنګ فزیکی فعالیت نه کول دي، مناسب تمرین نه کول دي، یا هم کسان چې شکر لري، یا هم کسان چې شکر لري هغه هم زیات دته مناسب دي چې د وینې رګونو په ناروغي باندې لکه فالج یا د سترګو ناروغي یا د ګردو ناروغي یا د زړه حمله باندې مصاب شي. نو دې خلکو کې باید یا خپل د عمر زیاتوالی لکه عمر 55 کال نه زیاتېږي، د خلکو کې باید دغه فکتورونه د وینې د غوړو سره یو ځای تداوي شي تر څو مضر تاثیرات او هغه امراض د وینې د رګونو د تنګوالي له وجې رامنځته کېږي دا کنټرول شي. نو ورو لپاره زما توصیه دا ده چې ته باید دغه حالاتو ته تغیر وکړي، که وزن زیات وي ښه تمرین باید وکړي، ښه پرهیز باید وکړي چې تر څو وزن دې راکم شي. په پرهیز کې اول شی چې په فشار کې زیات رول لري هغه مالګه ده، خپله مالګه کم از کم 500 راکته کې، یا به باید په ترکاري کې مالګه کم شي، یا باید په ډوډۍ کې مالګه کم شي 500 مالګه راکته کې. همدارنګه سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي، هغه شی چې هغه وزن زیاتوي، یا غوړ همدارنګه زیات خوري د وزن زیاتوالی، دغه ټول د فزیکی فعالیت تمرین کول د ټول هغه فکتورونه چې ستاسو په فشار کې باندې دم رسته کوي، ولکه دی په وجود دی هم فشار د خپل ځخ نه نه پورته کیږي، باید ته مزید ډاکټر ته ورسې او ته باید لازمه دوا شروع کړي. د فشار دوام البته داسې دوانه ده چې په یو میاشت دوه میاشت لپاره وخوري، ځکه چې فشار لوړیږي او بیا د ژوند د طرز د بدلون سره نه کنټرول کیږي، باید دوامداره دوا وخوړل شي تر څو مضرت اثرات نه سره پامن کې وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو اوري.
اهلا څنګه ښه په خیر
او ډیره مننه مهرباني.
زما د نفس درد ډیر دی، دا شی بس یا څنګه د نفس درد دونه دی چې بي سي بنه چې بیا څنګه راکا به زم سم دا د نفس درد نه سره دی.
موږ په دې خبرونه کې په کولیسترول خبرې کوو، فکر کوم ستاسو موضوع بیل ده، د کولیسترول د وینې غوړ اړوند څه موضوع سته او کنه یوازې د نفس درد نه رنځيږي؟
یواز د نس درد لرم.
ښه سلامات اوسئ کور مو ودان. ډاکټر صاحب دی اوریدونکو اړیکه نیولې و دا چې پلان جواب ورته ورکړو، ځکه خبرونه دوام لري. ډاکټر صاحب سره هم فکر کوم اړیکه پریش ولا دی اوریدونکو اړیکه نیولې و او ویل چې د نس له درد رنځيږي او به ګورو چې ډاکټر صاحب ورته پلان دو کې څه توصیه کوي. اوریدونکو که تاسو چیرته د موضوع اړوند پښتنې وکړي نو هغه ډاکټر صاحب هم ډیر په اسانه جواب ورکړي، نور اوریدونکو ته به هم موضوع روښانه وي. خو خیر که د موضوع به هر پښتنې هم کوي نو ازادي رادیو هم دې لپاره ده چې ستاسو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. ډاکټر صاحب نه به موږ وپوښتو، په لاندو کې به ورته جواب ورکړي. ګڼو اوریدونکو پر فیسبوک هم راته خپل نظرونه پریښي دي، ځینو پښتنې کړي دي په دې لچه د خبرونه تر پای وکولای شو د زینو دغه اوریدونکو پښتنې هم جواب کو. د شیر وهاب په نوم یو اوریدونکو لیکلي وای د وینې غوړ د دماغي سکتې یا فلج سبب ګرځي. نور پیغامونه هم راغلي ورسته به ولولو. ډاکټر صاحب ته سټډیو ته وصل شو. ډاکټر صاحب په دې لچې د ځل مو اړیکه سم وي اوریدونکو اړیکه نیولې و، فقط لاندې پښتنې درلو د ګرځې له موضوع بهر و، خو د دې لپاره چې اوریدونکو لګښت کړي مکتي اړیکه نیولې وای د نسل درد ډیر زوريږي په روزګان کې او کله ناکله ورته وایقاب سم پیدا کیږي. فقط لاندې سپارښتنه ورته وکي بیا به راسو موضوع ته.
د نس درد خو دی ورته داسې هم چې دا خو ډېره غټه موضوع ده. څه ډول درد لري، څومره وخت کې درد لري، دوامداره درد لري، وقفي شکل باندې راځي، د درد سره نورې څه وي، دلبدي استفراق ورسره وي، کله قبض لري، عمر څومره ده، ټول دا مهم ټکي دي چې د درد تشخیص لپاره چې درد کومه منبع لري، منشأ یې څه ده، دا مکمله تاریخچه او بیا لازمه فزیکی معاینه مهمه ده، هغه لپاره کوم معاینات دي هغه باید ترسره شي او د درد علت تشخیص شي. نو ورته زموږ دا توصیه ده چې نږدې ډاکټر ته ورشي، هغه سره خپل مکمل مشکل شیر کی، ځکه ډېر مختلف امراض کې دي چې نس درد ورکی او نس کومه ساحه نامونه پورته درکې، نامونه خپل درکې، کوم طرف ته درد کې، نو دا یو مکمله تاریخچه غواړي.
و مننه ډاکټر صاحب کور مودان. راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلی وای نه خې نخانی چې د چمک پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه در کړی چې زما وینه غوړه شوی؟
ډیره ښه پوښتنه کړې ده. کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغۍ له کبله مختلف اعراض لري او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورته والی ولري. دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنا وي، بیرزي وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجنا نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لوړوالی یا نږدې وخت کې لوړوالی کوم خاص اعراض نه ورکوي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګسته نو کېدای شي زما د وینې غوړ لوړي. دا البته د ګنګسوالی د وینې غوړو سره هېڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ لوړ راځي هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر چې کله معاینات توصیه کوي په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري هغه ځینې حالات سره مراجعه کوي. مثلا د غوی د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړ لوړوالی ښیي. یا همدارنګه ځینې خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري هغه ته بیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي هغه کې لوړ راځي. نو که مونږ بل مو ګورو د وینې غوړوال لوړوالی له کبله کوم خاص اعراض نه ورکوي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي ترڅو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه که تاسو وخت لري زه به ورته ووایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول په کار دي، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دغه پوښتنه ډیره زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوی وي او دغه مشکلات به دی وجنې او بیا بار بار خپل وینې غوړ چکی. نو زه یو میاشت دوه میاشتې د وخت به چک کړی نورمال به بیا به چکی. نو دې لپاره زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي. عموما کچرته څوک فاميلي تاریخچه د وینې غوړ ونه لري، خصوصا داسې چې هغه په ماشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ونه لري په خپل فاميلي کې مخکې د وخت نه، لکه عموما 55 کال ست دل هم لیک سره لازم کې چې ته مخکې د وخت ناراضي. نو دا مطلب دا دی چې دا شی دا یو خطري فاکتور دی ویني لوړ غړواله ولري. نو کدا ونه لري عموما په مشموالي کې اول د نه کړنه تر ول فکلنې پورې یو ځل دی غول چې کیږي او بیا عموما په ول فکلنې کې ول فکلنې نو وخت تر یو شکلنې پورې په دغه عمر کې دوباره چې کیږي. نو د شلکلنې رمخ کې البته دو ځله د وینې غوړ چې کول مهم دي. کچرته نورمال راځي یو ځل باید نه کلنې نه وخت تر یو لسکلنې د یو لسکلنې په وخت نه کلنې یو لسکلنې ترمنځ بیا یو ځل دویم ځل د یو لسکلنې یو شکلنې ترمنځ باید چې کړی شي. د نو ورسته کله چې یو سړی کتل ته چې کړی وي خو ډیر خو کدي وخت نه چې کړی وي شلکلو نو ورسته یو سړی راځي شلکلو پورته لومړی ځل باید هر څوک چې کی یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دي کچرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطري فاکتورونه ونه لري لکه مخکې ما چې ویل د وینې ورګونو لپاره خطري فاکتورونه هغه چاغي ده، سیګریټ سکل دي، یا فشار ده، یا فاميلي تاریخچه ده، یا شکر ده، کدا ونه لري دوباره تر 15 کال پورې کچته ناري نه وي ضرورت نشته او کچته زنانه وي تر 15 کال پورې حتی ضرورت دی خلکو ته نشته. نو که په شل 15 کال نه کې او چا چکل ضرورت نشته چې 10 کال وینده کې دی چک کی. نو خاص پیشنهادات دا دي چې باید د 15 کلنۍ کې د دوباره خپل چې کی. البته که څوک خطري فاکتور نه ولري مثلا شکر ولري مثلا یا لوړ فشار ولري یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي مثلا د 15 کلنۍ مخکې لاس ورکړي دا کوي چې 15 کلنۍ کې د دوباره خپل چې کی او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کاله پسې چې کی کړه خلک خطري فاکتور نه لري. او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کی یو کال بعد چې کی یو کال یا دوه کال بعد چې کی یعنی دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري. او که تداوی شروع کیږي البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې پس هغه مریضان اول وخت را وړو او بیا هم داسې فاصله وګدو حتی چې راشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پس دوباره چې کو. نو او حتی خزه مونږ خويند ډېر زیات مو درځي چې خپل مسوځي یا فرض کا سر می ګنګستا زه غواړم وینې غوړ چې کوم او نږدې درې میاشتې شپږ میاشتې مخکې به چې کړی وي. نو که چېرته خویندې اکثره یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګریټو تاریخ فرض کونه لري نو تر 15 کلنۍ پورې هیڅ د دوی چې کولو ضرورت نشته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي یو اوریدونکو راوخلو چې منتظر دی تلیفون شاته ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن موږ په کلسترول یا د وینې په غوړو خبرې کوو. مهرباني
خیر اوسې خدای پاک دې مان قبول کزا عبدالباری د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې.
مهرباني عبدالباری خان
څه پښتنه می دغه د ډاکټر صاحب سماز چې يم دغه په بدن کې دا مړه تب لرم. ځینې ډاکټران ته زور غلم دی ولاستا وینه غوړ لري میکروب لري داسې دغه تب زه په بدن کې تر مدام مړه تب لرم.
ښه ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري عبدالباری ورور نه
عمر څومره دا نور ما مخکې ویل چې د ویني درګونو نور مشکلات لري لکه فشار لوړی کی شکر لري کورغړی څوک په وینو غړو باندې اخته دي یا د زړه حمله تاریخ چلري یا سیګریټ کی دا پوښتنه کرته جواب کی.
عبدالباری خان مهرباني
ډاکټر صاحب زه چې ما سیګریټ خو مسکوم او بل د ویني غړ لرم ځین ډاکټران ته ورغلم او بل په کور کې تاسو څوک نه سچي هغه د زړه حمله لري یا تغري
سند څومره ده
عمر څومره ده عمر او بخي
عمر می تقریبا د 15 کال او د 16 کال تر ما باندې.
سلامات اوسې کور مو ودان عبدالباری خان. ډاکټر صاحب مو پوښتنه واوري د اوس په خبري واوري چې څه سپارښتنه درته کوي هغه پام کوي. سي مهرباني ډاکټر صاحب
باری ورته دا سوایم چې مخکې مو ویلې چې ویني غړ لوړوالی کوم خاص اراز نه ورکی کده فکر دا کوي چې زما د مړتبه په د ویني د غړ لوړوالی د وجې نه دا مناسب نه ده سم نه ده. البته د عمرم دا ایجاب نه کوي چې د دې کوم ناروغي ولري لکه شکر او د ویل چې د سیګریټ هم لسکما نو که چېرته د ویني غړ په یو ځل مینه کېدو باندې لوړ راغلی وي نو باید دوباره یو ځل بیا په نهر باندې مینه کی که چېرته نهر باندې هم دوباره راځي نو رولز او اصول قاعده دا ده چې چېرته د ویني غړ لوړ راځي باید منګه هغه فاکتورونه هغه علتونه چې د ویني غړ لوړوالي سبب ګرځي هغه باید منګه پیدا کو اول که چېرته امکان ولري. مثلا مخکې مو ویل چې د ویني غړ فاکتورونه کېدای شي چې ثانوي شکل باندې ویني غړ لوړ کې هغه شکر کېدای شي چې سړی شکر ولري ویني غړ لوړیږي یا سړی د پښتورګو تکلیف ولري یو کس پښتورګو تکلیف لري یا یو کس چې هغه د تایراید یا د جګر وظیفه خراب شوی ویني غړ لوړیږي یا د جګر کمی ناروغي ولري یا مثلا حامله مېندې چې هغه حمل لري ویني غړ لوړیږي یعنی ځینې خلک چې هغه د وګان اخلي هغه د ویني غړ لوړی نو که چېرته ویني غړ لوړ وی باید دا فاکتورونه لپاره وکتل سی کړه فاکتورونه ولري هغه باید مناسب درملنه سره تداوی کی او کچته بیا دا هم نوی نو ویني غړ به اندازه مهمه ده چې تومره لوړیږي کچته ډیر لوړیږي نو باید ارسی شکل ته وکتل سی ځکه د عمر ډیر کم ده نو باید ارسی شکل لپاره خپل خاص معلومات دي چې هغه ډاکټران توصیه کوي چې ارسی شکل باید وکتل سی لکه مثلا درته استاد مثال وایم مخکمه د وینې د غړ په نوو باندې خبرو کړی یو قسم موږ ټوټل کلسترول ورته یا مجموعي د وینې غړ دي مثلا کدا د یو چا د 200 یا نه پورته کیږي 200 ملي ګرام نه پر ډیسی لیټر نه لوړيږي نو موږ فکر کوو چې کېدای شي دا به یو سی لامل ولري چې هغه لپاره باید معاینات ترسره شي یا هم ک یو بل نوې کلسترول چې ما ویلې چې موزر کلسترول چې دی هغه په دې مجموعي کلسترول یو برخه جوړوي نو هغه ته ال ډی ال وي کچته ال ډی ال مونږه یو څو نوې نه پورته راځي مونږه کوي چې به لپاره فاميلي فاکتور نه وګورو نو زما دې ورته دا توصیه ده چې یو ځل دې ویني ورډ په نهره مینه کې کچته فرق کا خصوصا مجموعي کلسترول مینه کې یا ورته ال ډی ال مینه کې یا بل یو کلسترول چې هغه ما ویلې چې هغه د وجود لپاره موزر نه دا بلکې مفید ده چې هغه ایچ ډی ایل وي چې ایچ ډی ایل په نامه یادیږي چې هغه خپل نورمال اندازې نه ښکته شي بیا مضر ده نو هغه کچته نارینه کې د 500 نه ښکته کېږي هغه مضریت ښیي چې هغه مختلف خپل فاکتورونه لري نو دا ورو دی دغه ویني کلسترولونه دي په هر څه کې کچته لوړ راځي بیا هغه لپاره باید سړی هغه ثانوي فاکتورونه هغه کې که ثانوي فاکتورونه کې نه یو کډر لوړ راځي نو هغه باید ته دی الله ته راکیو کنه چې ته نورمال لازم نورو د تشخیص نه کی دوباره د بیا هیڅ کلم نه مینه کی تر څو چې دوه مرتبه د ښکل طرفي
او کور ودان ډاکټر صاحب حکمت الله زلان پر فیسبوک پوښتنه کړې ده وای زما د وینې کلسترول لوړ دی او ورسره فیتی لیور ناروغي هم لرم. هر ورځ ورزش ورسره کوم خو بیا هم د الټراساوند معایناتو کې د فیتی لیور د ډاکټرانو په وینا په دوهمه درجه کې ناروغي خي. څه کول پکار دي چې ناروغي مې راکم شي او د نورو مشکلاتو سره مخ نشم؟
بالکل کله چې وینه کې غوړ خوستن یو قسم غوړ چې هغه ته موږ ټرایګلیسرایډ وایو چې هغه وینه کې لوړیږي یا خو مخکې ما وویل چې یا د بیرون نه زیات اخیستل کېږي یا سیګار په واسطه زیات جوړیږي یا دا چې سړی فزیکي فعالیت نه لري انرژي زیات اخلي کمه مصرفوي نو دا وینه کې لوړیږي. کله چې دا نه مصرفیږي نو بیا وجود په مختلفو برخو کې هلته تجمع کوي. یو د دې برخو نه هغه ځیګر د ځیګر اطراف ته چې کله جمع کېږي دې ته فیټي لیور ویل کېږي. نو کېدای شي دغه ورور چاغي ورسره یو ځای ولري که چېرته چاغي ونه لري نورې علتونه باید د فیټي لیور ځکه فیټي لیور هم مخکې چې ویل د ځیګر په ناروغۍ کې رامنځته کېږي یا هم کېدای شي د شکر په ناروغۍ کې رامنځته شي یا د جاغور په ناروغۍ کې رامنځته شي. نو اول د دې لپاره که چېرته د ورور چاغ وي کېدای شي فیټي لیور یې چاغوري په بنا وي او که چېرته دا نه وي باید نورې علتونه ته معلوم شي چې آیا شکر لري نه لري آیا د ځیګر ناروغۍ لري آیا فلکه د ګردو ناروغۍ لري آیا د تایرید یا د جاغور ناروغۍ لري یا کوم داسې دواګانې خو نه اخلي چې هغه د وینې د لوړوالي سبب ګرځي. ولیکن دا ټول نورمال راځي. بیا هم مهم شی دا ده چې اول د خپل وزن ضایع کړي. هر څومره چې دی وزن لاسه ورکړي تمرین وکړي په هغه اندازه همدغه شهم یا فیټ چې هلته ډیپوزیټډ دي تیار تجمع کړي د هغه موبلایز کیږي هغه د صحیح نه راځي او وینې ته او بالاخره که په مصرف رسي همدا بهترینه تداوی ده. نو د فیټي لیور خطه دا وی امداده چې د انرژي کم واخلي زیاته مصرف کی فزیکی فعالیت زیات کی د میوجاتو سبزیجاتو زیات استفاده وکړي. ځینې نور درملنې طبي درملنې نه دي خو البته ډیره ګټه نه ده خو دلته تر ټولو بهترینه خبره امداده
بله
چې د خپل انرژي کم واخلي خصوصا هغه غذایی مواد چې زیاته انرژي لري هغه کم واخلي سبزیجاتو میوجات زیات کی او خپل فزیکی فعالیت زیات کی.
او ډاکټر صاحب تر ډیره کوم کسان د وینې د غوړو په اړه اندېښنه باید ولري؟ یعنی د سن لپلوه مختزینو ځوانانو شکایتونه درلودل چې دوی اندېښنه لري چې ممکن وینې غوړې ځکه په وجود کې ځنې نه شته کې څوک فاميلي سابقه هم ولري د وینې د غوړ خده چې په کوم عمر کې دی مثلا کلنای ټیسټو کې آیا له 15 سنه پورته کسان یا له 40 کلونو نه پورته کسان کلنای ټیسټو کې او کنه د ټیټو مر کسان هم اړ دي چې په کال کې یو ځل حداقل لابراتواري معاینه وکړي وینې
خدای خبرې ته خو یو ځل مخکې ما اشاره وکړه د 15 کالونو څخه خلک هغه خلک لومړی زه باید دا ووایم چې د وینې وړ کم کارونه رامنځته کوي. اصلا وینې کې چې وړ وړیږي نو دا په رګونو کې هلته تجمع کوي رګونو کې پاتې کیږي دوامداره رګونو کې د وړو پاتې کېدل رګونه تنګوي او هلته چې کله پاتې کیږي رګونه تنګیږي وجود هر برخې ته چې رګ تنګ شي جریان د وینې خراب شي نو هغه صحیح فعالیت نشي رسولی او کله کله همدغه پندې سره برخې چې دلته وینو غړو ته تجمع کړي کله کله د رګ نه شکیږي او مخکې رګونه بندي او دا اختلاطات رامنځته کوي. نو دا کېدای شي په مختلفو برخو کې وي لکه په زړه کې وي زړه حمله رامنځته کوي یا همداسې په دماغ کې دا کار وکړي چکتې مغزي یا فالج رامنځته کوي همدارنګه سترګو کې سترګو دید راکم کوي او یا هم ګردې خرابې کوي او یا هم د قطع د خپلو رګونه بند کوي او خلکو ته د خپلو دردونه رامنځته کوي. نو کچرتہ هغه خلکو د لپاره د وینې غوړ زیات تشويشي دي موږ زیات د تداوی تاکید هغه خلکو کې زیات کوو چې هغه نور داسې خطرې فاکتورونه ولري چې هغه رګونو باندې تاثیر کوي لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې هغه چاغواله د خلکو زیات چاغوي او ورسره یو ځای وینې غوړ وړ وي نو دا خلکو لپاره قابل تشويش ته باید د خلکو جدي خپل ژوند بدلون ته تغییر هم ورکی او درملنه هم وکي. یا مثلا هغه خلک چې سیګریټ سکي خپل سیګریټ مضر دي د رګونو لپاره او وینې مضر دي همدارنګه هغه خلک چې لوړ فشار لري فشار هم د وینې رګونو لپاره مضر ده. یا هغه خلک چې خپل کورنۍ غړي خصوصا پلار یا مورې د 15 کال مخکې د زړه په ناروغۍ باندې اخته شوي یا سکتې مغزي ورته شوي وي یا خلک چې فزیکی فعالیت نه لري مخکې مو ویل چې په پټه کې 150 دقیقو کم تمرین کوي یا د شکر ناروغي ولري یا خپل د عمر زیاتوالی چې خپل د زړه لپاره خطرې فاکتور ده په نارینه کې عموما 55 کال عمر زیات وي او بیا په زنانه کې 50 کال عمر زیات کیږي د خپل د زړه ناروغي لپاره خطرې فاکتور ده. نو عموما که چې خلک دغه خطرې فاکتور نه ولري او په ماشوموالی کې نه چک کړی وي، یو ځل د 15 کلنې نه کم عمر کې یو ځل چک کی که نورمال راځي دوباره کلنۍ چک کولې یا 15 کاله پس چک کولې هیڅ اړتیا نشته، بې ځایه د پیسو مصرف ده. ولې که چېرته غیر نورمال راځي نو بیا باید ډاکټر ته مور شي او هغه منظمه درملنه هم شروع کوي او منظم وخت په وخت کېدای شي درې میاشتې پس او حتی چې کنټرول شي کېدای شي یو کال پس یا دوه کاله پس چک کړي. ولې که نورمال راځي دوباره تر 15 کالو پورې ضرورت نشته. ولې هغه خلک چې هغه البته په خزو خزینه کې تر 15 کالو پورې دغه معیار خو کړی چې په دې باندې ټوله نړۍ یعنی مونږ په طبي اصلاح کې ریکومنډیشن ورته وجدا ریکومنډیشن ده چې دې لپاره د چیکینګ ضرورت نشته. ولې که چېرته خلک خطري فکتورونه ولري، مثلا د فامیلي غړي په حتی هغه خلک چې هغه ماشومان یې یا د زړه په ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی شل کلنۍ نه مخکې کسان زړه په ناروغۍ اخته وي، حتی مونږ په دوه کلنۍ کې د وینې غوړ د هغوی چک کوو، دوه کلنۍ نه ښکته عمر کې باید د وینې غوړ چک شي او په جدي شکل باندې هغه را کنټرول شي. نو که چېرته خطري فکتورونه ولري او یا هم ورسره سګرټ څکي یا فشار لوړ فشار ولري، شکر ناروغۍ ولري یا ډېر زیات چاغوي، دغه خلک یې باید 15 کلنۍ نه وروسته چک کړي او بیا هم 15 کاله پس تر هغه پورې چې نورمال وي چک کړي، او که چېرته غیر نورمال تیا ځي بیا ډاکټر سره مشوره کړي او زر یې چک کړي.
د وینې د غوړ د نورمال تیا لپاره اړینه ده چې دارو درمل وکارول شي او کنه یوازې فزیکی فعالیتونه او مثلا د خوړو منظموالی بیرته د وینې غوړ کموي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. د وینې غوړ لوړوالی باید څنګه درملنه وسی؟ اول کار چې هغه ډېر زیات مهم ده، هغه خپل ژوند ته طرز ته بدلون ورکول دي، یعنی په کومه لاره چې دی روان ده، کوم ژوند طرز نه چې دی استفاده کوي، دی نور وینې غوړ نشي کنټرولوي، باید فزیکی فعالیت زیات کړي، دی باید خپل سپورت زیات کړي، تمرین باید وکړي، دغه خوراک چې دی کوي دا خوراک یې مناسب خوراک نه ده، د وینې غوړ د زیاتوالي سبب ګرځي، دی باید خپل خوراک ته بدلون ورکړي، لکه مخکې ما چې ویلې مشبو فیټ چې دی شام چې دی هغه باید کم واخلي، حتی د 20% کم خودلی ده، او عموما فیټس باید کم واخلي، چربي عموما باید 10% کم واخلي، او مشبوخ باید بخي پکې کم وي، همدارنګه سبزیجات او میوجات دوی باید زیات استفاده کړي. پسته کې دغه خلک باید کم از کم دوه ځله باید دوی د ماهینه استفاده وکړي، مایی مفید غوړ لري او د مضر غوړ د کموالي سبب ګرځي. همدارنګه که غوړ استفاده کوي نو هغه باید تیل شکل باندې استفاده کړي. او مهم شی د سره یو ځای دا چې خپل هغه نور خطري فکتورونه چې هغه د وینې رګونو د خرابېدو لامل سبب ګرځي هغه هم باید درملنه وکړي. نو مونږ عموما داسې ناروغان ته چې وینې غوړ ولري مونږ یو کلکولیټر لرو، په اصطلاح د خطري فکتورونه د زړه د حملې خطري فکتورې مونږ محاسبه کوو. کله چې یو شخص وینې غوړ ولري لوړ، نو هغه ته مونږ یو خطري فکتور اندازه کوو چې دی آینده لس کالو کې څومره چانس لري چې د زړه په حمله باندې اخته شي. نو هغه لپاره یو کلکولیټر دا کلکولیټر کې دومره چول کیږي، د فشار اندازه کیږي، د قد او د وزن او سیګریټ کول تاریخچه فامیلی تاریخچه دا ټول به کې چول کیږي، بیا کتل کیږي که چیرته د خطر اندازه آینده لس کالو کې د زړه د حمله خطر اندازه د 10% زیاتې، مونږ بیا بل عموم داسې مریضانو ته د وینې غوړ درملنه شروع کوو. باوجود دې چې د ناروغانو ته مونګه هغه د ژوند د طرز بدلون مو وایو، فزیکی فعالیت مو ولې خلک چې لس فیصد نه زیات خطر ولري، دي ته مونګه بیا د وینې د غوړ درملنه شروع کوم. درنګ هغه کسان چې مثلا شکر اول نو شکر ولري، هغه ناروغان چې هغه انسولین اخلي، نو هغه ته مونګه که چېرته شکر باندې لس کال تیر شوی یا عمر عموما د 40 کال نه وي، نو وینې غوړ ورسره لوړ وي، خامخا دي ته مونږ درملنه شروع کوو. یا کسان چې د ګردو تکلیف ولري، هغه ته مونګه د توسیه کوي چې باید د وینې غوړ درملنه غوښتي. علاوه دې نه که څوک خطري فکتور نه ونه لري، وینې غوړ ډیر زیات لوړ نه وي، نو کفایت هم دا کوي چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړي او فزیکی فعالیت زیات کړي او خپل غذایی رژیم صحیح منظم مراعات کړي او بیا وخت په وخت سره خپل وینې غوړ دوباره معاینه کړي، او که چیرته فرض کنټرول شوی نه وي باید لازمه درملنه ترسره کړي. او البته باید دا دوباره باید دا وایم چې دغه درملنه بیا محدود وخت لپاره نه ده، البته زیات وخت پورې، ځکه موږ دې باندې غواړو چې زړه او د رګونو هغه اختلافات چې دي خطرونه راکمول غواړو، نو باید دوامدار وخت لپاره باید ورکړل شي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان، فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقه کې ورته ځواب راکې، هغه کسان چې کلسترول لري، د وینې غوړ لري، ورسره څنګه شکر هم لري، اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي، یا پخې درد کوي، یا مثلا وزن زیات دی، ګرځېدای نسی، نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقه کې مې ربانی.
بالکل من اول چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده نو کچته یو څوک منظم فزیکی تمرین نشي کولای ځای په ځای تمرین هم بهتره ده کچته یو څوک منډه نشي وای په ځای په ځای پیدا ریو کې یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کې دې ناروغان د پر مهم شی ده چې د خپل انرژي کم واخلي غذایی احتیاط باید ډیر وکړي سبزیجات او میوجات استفاده کړي او چرب مواد کم واخلي او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطري فاکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغان ته چې هغه د وینې لوړ غلول لري موږ ورته درملنه هم تدوی هم شروع کوو
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب او ریدونکو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي ل خپل میلما متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله زموږ خبرونه د مقام تر و بجو دوام کوي
خلاص پات دی وحشت استا پزړه کی صفات دی لاډیر غم نمل مان پات دی وحشت استا پزړه کی صفات دی لاڅو کنے I'm not afraid.